السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د بلخ لپاره د طالبانو د والی مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیسته. داعش په خپل ویبپاڼې اعماق په یو بیان کې ویلي یو ځان وژونکی چې د والی د دفتر په مخ کې منتظر و هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاودیدونکی کمربند چې وولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې پرون ادعا کړې وه چې دغه برید د دې ډلې ترسره کړی دی. د اسلامي دولت ډله یادایش د بلخ لپاره د طالبانو د والی د وژلو مسؤلیت په داسې حال کې اخلي چې تر دې مخکې د جدي په میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو د امنی قومندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې داعش ډله یو ګواښ ده خو ننګونه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وایي افغان ښځې د خپلې کورنۍ او د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم رول لوبوي. الاکبروف پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو دفتر یو ان او ډی سی د یو پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په جنوب کې له 1415 ښځو ملاتړ کړی دی. دغو ښځو ته هر میاشت د کورونو په محوتو کې د چرګانو د روزنې د لبنیاتو او سبزیجاتو د پروسس له لارې 2340 افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق بیا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان ښځو د معیشت ښه کول په افغانستان کې د دې صندوق د فعالیت اساسي جز دی. د افغانستان بانک غواړي چې سبا شنبه د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیونو امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه ویلي چې د سوداګریزو بانکونو په ګډون ټول اشخاص او بنسټونه چې مالی او پولي چارې سرته رسوي او په شرایطو برابر دي کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. دا ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې وروستیو کې ویلي که په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام وکړي ممکن د افغانستان سره د نغدو پیسو مرستې کمې شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي کابل ته تقریبا هر اونۍ یا څو اونیو کې لسګونه میلیونه ډالر نقد انتقالیږي. د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمني ډي پي اي اژانس د ځایي رسنیو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمیرې ورکړي خو تر اوسه پولیسو په رسمي ډول د مرګ ژوبلې شمیر نه دی کره کړی. برید تیره شپه په ځایي وخت ماخوستن 9 بجې د مسیحیانو د مذهبي مراسمو په جریان کې شوی دی. پولیسو د شپې لخوا د برید سیمه کلا بنده کړې او له خلکو یې غوښتي چې له کورونو دې نه راوځي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي پولیسو د ودانۍ دننه د وژل شوو کسانو تر څنګ داسې یو جسد هم موندلی چې د بریدګر ګمان پرې کیږي. تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه او پولیس د برید د څرنګوالي په پلټنه بوخت دي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی ژمنه وکړه چې د انسانانو د قاچاقبرانو په وړاندې به اقدام وکړي. هغې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې د کابینې په ملتیا یې د هغې ډوبې شوې بیړۍ سیمه له نږدې وکتله چې د فرانس پرس اجانس په وینا لږ تر لږه 2 اویا تنه پکې ټپیان شوي. په دغه پیښه کې د لسګونه افغان پناه غوښتونکو د وژنې خبره هم شوې. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ډله له سریلانکا او بنګلادیش سره د سیالیو لپاره پرون د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له بنګلادیش سره 4 ورځنۍ سیالۍ پیلوي او بیا به د همدې میاشتې له 13 تر 13 پورې د بنګلادیش او سریلانکا له لوبډالو سره 3 اړخیزه سیالۍ هم وکړي. دغه راز کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړۍ او درېیمه نیټه یې له سریلانکا سره 2 یو ورځنۍ لوبې هم پلان کړي دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نړیوالو غواړي چې دغه هیواد سره بشري مرستې ونه دروي. دا مرستې د څه لپاره؟
بس پنور کون کې لمک سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې لوګه ناروغي خوارزواکی او کړهونه کم کړو.
یو شمیر میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې واله بیکاره کېدو وروسته اوس یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي.
ماهانه $200 معاش داشتیم.
ما $200 معاش درلود. کله مې چې دنده له لاسه ورکړه په شپو شپو مې وژړل. زما درد ډیر دی.
یو شمیر معترضو افغان میرمنو نړیوالو ته په یو لیک کې د طالبانو د حکومت شکایت کړی دی.
خاص اول مو یې اسکه طالبان را به رسمیت نشناسي.
نمرې غوښتنه مو له نړیوالې ټولنې ده چې طالبان په رسمیت نه پیژني او پر طالبانو محدودیتونه زیات کړي.
د خبرونه په پای کې مو غزنی ته بیا یو حالت مو په نشو د روغ دی هغې کورنۍ حال اخیستي چې دی وپل لاندې ژوند کوي.
تل اسکول کې چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی د تاسو وینې په سره کوم ځای کې ژوند کوو ذات زیات نه سمغه یې د ورور بخیم.
کتر پایز موږ ملتیا وکړې په دوه مانی مای کې بشري حقوقو پروګرام هم درته لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د دې خبرونه د سر راپورته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف پر نړیوالو غک کوي چې له افغانانو سره له بشري مرستو لاس وانخلي. هغه دغه غوښتنه داسې مهال کړي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې یا اوچا له افغانستان سره د روان کال لپاره د بشري مرستو پلان خپور کړ. د دغه پلان له مخې په پام کې ده چې سږ کال 3.1 میلیونه اړمنو خلکو ته مرستې ورسول شي او د دغو بشري مرستو لپاره هم د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه شوې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف وایي نړۍ باید د افغانستان د خلکو پر مخ ور ونلتړي او زیاته کړه بس په نور کوونکي له موږ سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې لوګه ناروغي خوارزواکی او کړهونه کم کړو. الاکبروف دغه څرګندونه پرون په یو ټویټ کې داسې مهال کړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاو شریکانو د روان 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان خپور کړ. دغه پلان له مخې له 3.1 میلیون وګړو سره د بشر دوستانه او د خوندیتوب د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رامز الاکبروف وویل ډیرو ستونزو سره سره زموږ شریکان عملاً فعال دي او چمتو دي چې خپل فعالیتونه پراخ کړي. وچا ویلي چې سږکال په افغانستان کې 28.3 میلیون وګړي مرستو ته اړتیا لري خو دوی په پام کې لري چې 3.1 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان په اړه چې د اوچا اړوند ریلیف وی پانه کې خبر شوی ویل شوی چې پر دغه پلان د 2023 کال د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ کار شوی او هدف دا و چې هغه د روان 2023 کال په جنوري کې خبر شي. خو د تیر کال د دسمبر په 23 چې د طالبانو د سرپرست حکومت د اقتصاد وزارت د و حکم په صادرولو سره خزی په غیر دولتي مؤسسو کې کار کولو را وګرځولې. د ادارو ترمنځ دایمي کمیټې مدیره هیئت د یوې میاشتې لپاره د بشري مرستو هغه پروګرامونه چې ډیر مهم نه و وزنډول. وچا وایي د دې کمیټې یو پلاوی د جنوري میاشتې له 28 تر 28 پورې له افغانستان څخه کتنه ترسره کړه تر څو د طالبانو له ادارې سره خبرې وکړي او هم د درول شوو عملیاتو خطرونه او همې امکانات وارزوي. د وچا په خبره د دغه کمیټې د سپارښتنې په اساس په افغانستان کې عملیاتي ځنډ پر ازمیښتي عملیاتو بدل شو. وچا ویلي د بشري ستونزو په وړاندې د غبرګون په پروګرام کې د ښځو پر ګډون بندیز به د ټولو اړمنو خلکو لپاره ویجاړونکی او اوږدمهاله پایلې ولري. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې د ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په دې ټینګار کړی چې ښځې حق لري چې کار وکړي او هغوی د بشر دوستانه غبرګونې یوه لازمي برخه ده او زیاتوي که موږ اړمنو خلکو ته په خوندي او اغیزمنه توګه اصولي او باکیفیته مرستې رسوو چې په هغو کې ټول سړي ښځې نجونې او هلکان شامل دي د ښځو ګډون د مرستو رسولو په ټولو عملیاتو کې اړین دی. وچا همدارنګه ویلي چې د بشری مرستو په عملیاتو کې د خزو ګډون لدی په لوه هم مهم دی. هغه خزې چې مرسته تر لاسه کوي نه یوازې د بشری مرستو په خزینه کارکونکو پورې چې ورته مستقیما مرستې یا نور خدمتونه رسوي تړلې، بلکې د خزینه کارکونکو حضور، خوندیتوب، با مفهوم ښکیلتیا او کیفیت هم ډاډمنوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوه هم خبرداری ورکړی و چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي سخت محدودیتونه ښایي د دې خطر رامنځته کړي چې نړیوال له افغانستان سره پر بشري مرستو یو څه لاس ونیسي. اوتن بایوه دغه خبرداری د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ورکړ او ویل چې دوی روان کال د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې چې کیدای شي د ښځو خلاف د طالبانو سخت اقدامات له خطر سره مخامخ کړي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنې دوه رئیس پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار په ګډون سخت محدودیتونه لګولي چې هغه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشری مرستو همغږي کوونکې رامز الاکبروف پر نړیوالو غږ کړی چې له افغانانو سره له بشری مرستو لاس وانخلي. دغه غوښتنه داسې مهال کیږي چې په کور دننه ویل کیږي چې شاوخوا 28 میلیونه افغانان خوراکي توکو ته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر هغه مېرمنې بیا له بعد اقتصادي وضعیت کړیږي چې خپل دندې له لاسه ورکړې دي. یو شمېر دغه مېرمنې وایي دوی د کورنۍ نفقه ګټون کې دي خو اوس د خوراکي موادو د اخیستو او نورو اړتیاو د پوره کېدو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تازه خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې طالبان پر ښځو محدودیتونو ته دوام ورکړي، ممکن د افغانستان سره د مرستو اندازه کم شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا مېرمن چې د دایکندي ولایت اوسیدونکې ده د وینا دولتي ادارې په صحي برخه کې دنده درلوده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپږ کسیزې کورنۍ یوازینۍ کفیله وه. د دې مېرمنې په وینا چې هره ورځ به یې زرګونو اړمنو کسانو ته د مرستو ویشلو کار کوه، اوس یې په خپله مرستې ته اړتیا لري.
ما $200 معاش درلود او په کور کې مو بل کفیل نه درلود. کله مې چې دنده له لاسه ورکړه په شپو شپو مې وژړل. زما درد ډیر دی، اندا چې ویلی نشم. زما بیکاره کېدل څومره پر موږ منفي اغېز کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې تر ټولو ځپلی هیواد وباله او خبرداری ورکړ چې که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي، ښایي له افغانستان سره مالي مرستې کمې شي. روزا اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان له لسیزو جګړو وروسته د بیا رغونې او آبادۍ لپاره خپلو ټولو بشري ځواکونو ته اړتیا لري. نیمایي ډاکټران، ساینس پوهان او سیاستوال په خپلو کورونو کې نظر بندي، خوبونه یې مات شوي او استعداد یې ترې سلب شوی دی. اغلې اوتنبایوا وایي په داسې حال کې چې د کار، زده کړې، سفر، تفریحي پارکونو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز پر خپل ځای دی، طالبان ادعا کوي چې ټول افغانستان یې متحد کړی دی. هغه زیاتوي،
The reality is that the 20th December ban on higher education
حقیقت دا دی چې د دسمبر په 6مه د نجونو پر لوړو زده کړو او د همدې میاشتې په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د افغانستان د خلکو او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو لپاره جدي پایلې ولري. که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنکړل شي، ښایي له افغانستان سره د مرستو کچه او د هغو بنسټونو فعالیتونه چې چارې یې د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي کم شي.
Shipments required to support that assistance will also decline.
روزا اوتنبایوا وایي چې اوسې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې جدي خنډ نه دی. د دوی ویره دا ده چې طالبان به د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګوي، ځکه دوی د طالبانو د هڅو شاهد دي چې په 5 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته
د ښځو د راتګ مخنیوی کړی او له همدې امله دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې په موقتي ډول خپلې مرستې بندې کړي. د هغې په وینا په 2022 کال کې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو بندي سربیره تر ټولو زیات محدودیتونه پر دوی لګولي دي. اغلې اوتنبایوا زیاته کړه چې تر دې وړاندې په 2022 کال کې دوی 6.1 میلیون خلکو ته لاسرسی درلود او دوی ویره لري چې په 2023 کال کې به دغه محدودیتونه زیات شي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلو، خو له دې وړاندې بار بار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونې د تحصیل په برخه کې باید اطاعت وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان د معترضو خزو د بنسټونو ائتلاف په یو لیک کې ل نړیوال ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني او په دې هیواد کې د معترضو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه ائتلاف چې په وینا یې د 800 ښځو لاسلیکونه راټول کړي، ځینې نورې غوښتنې هم مطرح کړي. دا چې د دوی په دې لیک کې نورې کومې غوښتنې راغلي، تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان د معترضو ښځو د حرکتونو ائتلاف نړیوالې ټولنې ته په دغه لیک کې اته غوښتنې مطرح کړې دي. د طالبانو حکومت په رسمیت مه پیژني او په افغانستان کې ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغو معترضو ښځو د غوښتنو یوه برخه ده. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ د رهبرۍ غړي جولیا پارسي تېر مخام ازادي راډیو ته وویل،
لومړۍ غوښتنه مو له نړیوالې ټولنې دا ده چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، په افغانستان کې د ښځو مبارزه له پامه ونه غورځوي او پر طالبانو محدودیتونه زیات کړي. بله غوښتنه مو دا ده چې په دوحه کې د طالبانو دفتر دی وتړل شي او خپل سیاسي مشران دې نه پرېږدي چې افغانستان ته سفر وکړي او له طالبانو سره وګوري.
هغې زیاته کړه چې له نړیوالې ټولنې همدارنګه غوښتنه شوې چې د اعلامیو د خپرولو پر ځای د افغانستان له ښځو سره ژمنې په عمل کې وښيي. میرمن پارسي وویل، د معترضو ښځو 15 غورځنګونو د یو ائتلاف د جوړولو او د 800 معترضو ښځو د لاسلیکونو په راټولولو سره نړیوالې ټولنې ته دغه غوښتنې وړاندې کړې دي. د میرمن پارسي په خبره ځینې لاسلیکونه په آنلاین بڼه راغونډ شوي دي. د افغانستان د معترضو ښځو د ائتلاف په دغه لیک کې ویل شوی چې د طالبانو له ځپنې سره سره د افغانستان معترضو ښځو په تیر څه باندې یو نیم کال کې د زده کړې، کار او د ازادۍ د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. په افغانستان کې د معترضو ښځو حرکتونه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو تر اوسه د دغو حرکتونو څو تنه غړي نیولي او له یوې مودې وروسته یې بیرته خوشې کړي. خو د معترضو ښځو په خبره د نرګس سعادت په نوم لکتر لګایي و خزینه فعال تر اوسه د طالبانو په بند کې ده. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو میرمن سعادت شاوخوا یو میاشت وړاندې په کابل کې نیولې ده. طالبان اکثره وختونه د نیول شوو ښځو په اړه څه نه وایي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو درناوی کوي، خو یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې دا د طالبانو یوه عمومي خبره ده، بلکې هغوی غواړي چې ښځې یو مخ له عامه ژوند څخه حذف کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ایتالیا حکومت د غلطه د پناه غوښتونکو د وی بیړۍ لوډوبېدو وروسته چې لږونه افغانان هم پکې مړ شول، د قاچاقړونکو په ضد اقدامات پیاوړي کوي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی دغه خبره پرون په داسې محل کې وکړه چې د ډوبې شوې بیړۍ سیمه یې لنګدې وکتله. په دې پیښه کې د فرانس پریس اجانس په وینا لږ تر لږه 2 تنه مړ شوي دي، خو په ځینو نورو راپورونو کې د مړو شوو کسانو شمیر ډیر ښودل شوی دی. په دې پیښه کې لسګونه افغانان هم مړ شوي، که څه هم د مړو شوو افغانانو کره شمیر لا نه دی معلوم، خو طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې 80 تنه افغانان د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ساسو په غاک ثبت شوی پیغامونه لرو. د سپورت له خبرونو او پیښو مهم خبرو، خو په سر کې راځو دې ته چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي وای په پام کې لري چې په دغه ځای کې پنشو روغ د میرمنې راټولې او د درملنې په موخه یې کابل ته ولېږي. دوی وای د دوی د سروې اړوند په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 200 تر 200 کلونو پورې دي پنشو روغ دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې ورو
دا سړی سویلی چې کاج د اختر بیبی ده. اختر بیبی ده هغه خوند او د کورنۍ درې نور غړي لا تیرو شاوخوا تلس کالو څخه په نشور وجدي. دا ل خپل خوند سره یو ځای وس په خپل کور کې نه بلکې د غزنی شار په منځ کې په 1300 جلګه کې تر یو پله لاندې ژوند کوي. اختر بیبی د خپل کړي دلی او ناوړه ژوند کیسه کوي او وایي د خپل اولادونو له ژوند کار واستوګنې څخه لا هم نه خبره ده. دا وایي څو ځله مې هڅه وکړه چې نشې پرېږدم خو بریالی سوی نه یم. اختر بیبی خپل چاپېریال ته لاس نیسي او وایي تاسو وینئ چې په څنګه ځای کې ژوند کوم.
تلس کوله کې چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په څه رقم جای کې ژوند کوو. پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتي به زه نور څه ووایم.
اختر بیبی وایي که مو څوک بوزنی او درملنه مو وکړي غواړو چې له نشو کولو څخه خلاص واخلو خو هسې نه چې زندان ته مو یوسي او هلته مو وژې تږي واچوي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي اتي ولې سړی
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې په نشو روږ د میرمنې راټولې او د درملنې په مخه یې کابل ته ولیږي. د غزنی په امونیا قمندانۍ کې له نشه یي توکو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وایي تر اوسه پورې د سلو میرمنو نومونه د پلار یا خاوند نوم د تلیفون شمیرې او نور اسناد راټول کړي او له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ته یې لیږلې دي.
سل ښځې چې هغه بیا سرپناه وي دوی معتادینې وي نو موږ غواړو چې دا ښځې سره جمع کړو او له هغه نه بعد یې بیا موږ انتقال کړو وزارت مواد مخدرو ته چې معینیت دی نو هلته په 300 بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش شته.
مولوی ګل احمد وایي د دوی د سروې مطابق په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 200 نیولې بیا تر 200 کالو دي په نشو روږدې دي. نو مولوی زیاتوي په غزنی ولایت کې 1,300 کسان په نشو روږدې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ورزو کندوسته حالته د سوالګرو میرمنو شمیر زیات شوی. نور به د خپل خبريال پر راپور کې وورو.
ځینې شزې د اقتصادي سنځو د خپل کورونوي د سرپرست د نشټوالې لامل په کندوس ښار کې خیرات تولوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمينه برابر کړی سوال نه کوي. له دوغو میرمنو یو هم څلوېخت کلنه شاجان ده. هغه وایي د زده کړې نه دي کړې او د کورنۍ د سرپرست د نشټوالي له کبله سوالګري ته اړ شوې ده.
ما خودم بیوستم د اش دانه صغیر درم.
زه کونډه يم او وې یتیمان را لغاړې دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم. میړه مې مړ شوی دی. د بیوزلۍ له امله د کندوز شار په واټونو کې له سهار تر ماښامه پورې سوالګري کوم.
د یاته کسیزې کورنۍ مشره یو بله 45 کلنه ښځه چې فاطمه نومیږي وایي چې د مجبوریت له وجې هر ورځ د کندوز په ښار کې سوالګري کوي. هغه وایي چې ځینې ورځې د 45 ډوډیو پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالي لاس خپل کور ته ځي.
هر ورځ د شار په واټونو سوالګري کوم. خلک را سره 10 روپۍ او 15 روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم شنه دی. زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندوز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې لامل یې په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل،
اقتصاد د خلکو ورو ضعیفه ده، در بدر دي، انډیواله دغه ګدایي کوي، دیو زخت زیات دي، سل نه پاره ګدایګر په دې ښار کې خلکو نه غواړي، دغه ترکشا نه کته کیږي، انډیواله لمن نه نیولي وایراکه پوه شوې، دغه رقم کار ده انډیواله نه.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو سمبرزو خپل ورزشی خبریال بختیار ساحل ته چې د ورځې له سپورتي پیښو خبروي.
افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ درې شلو ورځو سیالیو په نیټو کې بدلون راغلی دی. کرکټ بورډ پرون پنځشنبه یوه اعلامیه خپره کړې ده او دای د دوړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ګډ اعلامیه هم بللې او ویلي دی چې د هوک آی ټیکنالوژي د نشتوالي له امله یې دا نیټې بدلې کړې دي. کرکټ بورډ دغه راز زیاتوي چې د دوړو هیوادونو د بورډونو د پریکړو پر اساس د دې سیالیو لپاره د هر ډول اړینو نشراتو ټیکنالوژیو د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ لوبه به د مارچ په 14مه او پاتې دوه نورې لوبې به د همدې میاشتې په 26مه او 27مه نیټه ترسره شي. د ویلو ده چې د دې سیالیو تمریناتي کم ته افغان لوبډلې درویش کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده، خو پاکستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. بل لور ته صداقت کابل لوبډلې د افغانستان فوټسال لیگ د دویم پړاو اتلولي وګټله. د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 9مه نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې صداقت کابل او پیروزی پنشیر لوبډلو پایلو به ترسره کړه چې 15 یو صداقت کابل وګټله. صداقت کابل لوبډلې د سیالیو لپاره تر پای هیڅ لوبه ونه بایلله. دغه سیالي د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې وي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو لس استازو لوبډلو پکې برخه درلوده. یاد فدراسیون ویلي دی چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو ته غوره شي. اخوا د افغانستان سنوکر ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د سنوکر د آسیایي سیالیو په ودرشم پړاو کې د ګډون په موخه قطر ته تللي دي. د افغانستان بدن روزنی او اولمپیک ادارې د نشراتو مسول اتل مشواڼي ازادي راډیو ته په رالیګلي پیغام کې ویلي چې د افغانستان په استازولۍ په دې سیالیو کې د سنوکر دوه ملي لوبغاړو سالم احمد صالح او رئیس خان سنزي ګډون کړی دی. هغه وړاندې وایي،
قطر هیواد کې د سنوکر آسیایي سیالۍ ودرشم پړاو سیالۍ دي. د افغانستان نه دوه ورزشکارانو چې صالح محمد محمدي او رئیس خان نومیږي، دوی او یو پلاوي او یو د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا یو پلاوي قدرت الله زرمتي د یاد هیواد ته سفر وکړو. اول ته په دغو سیالیو کې ګډون کوو انشاءالله.
د ویلو ده چې د سنوکر آسیایي سیالۍ اته درشم پړاو به په راتلونکو دوه ورځو کې پیل شي.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کړته تللي، ډېرې کورو اوبه چې سوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي، ډېر ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ګرمسي د ولسوالۍ راج خالد دا کلی ده، د بنادر دی یعنی د درزی اوسیدونکو. نو دغه اوبو سره ډیر مشکل لرو وروره. مال دغه اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو، غوښتنه ځینې کوو په درناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډیر لاس او ګریوان یې ورسره وروره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو د پیغام پرېږدم. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه د غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت تر ټولو لوړ چارواکو او بالخصوص د پاسپورت ریاست د رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه کوو چې د پاسپورت ریاست خپلې چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره پیل کړي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي په خارج کې کاروبار بزنس لري او څوک مریضان او نور مشکلات لري، نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورټ په ریاست کې دې د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لرې کړي. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته پر خپل نوبت او پر خپل وار باندې پاسپورټ ورسیږي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره دوهمې نیمایي ته ورسېدو، وړاندې درته د بشري او اساسي حقوقو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د بلخ لپاره د طالبانو د والی مولوي محمد داوود مزمل د وژنو مسولیت پر غاړه واخیسته. داعش په خپل ویبپاڼه اعماق کې په یو بیان کې ویلي، یو ځان وژون کې چې د والی د دفتر په مخ کې منتظر و، هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاودیدونکی کمربند وچواوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وایي، افغان ښځې د خپلې کورنۍ او د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم رول لوبوي. الاکبروف پرون ویلي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو دفتر یو ان او ډی سي د یو پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په جنوب کې د 1415 ښځو ملاتړ کړی دی. دغو ښځو ته هر میاشت د کورونو په محوتو کې د چرګانو د روزنې، لبنیاتو او سبزیجاتو د پروسس له لارې 2340 افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان بانک غواړي چې سبا شنبه د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیونو امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سوداګریزو بانکونو په ګډون ټول اشخاص او بنسټونه چې مالی او پولی چارې سرته رسوي او په شرایطو برابر دي کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د جرمني ډي پي اي اژانس د ځایي رسنیو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمیرې ورکړي، خو تر اوسه پولیسو د مرګ ژوبلې دا شمیر نه دی تایید کړی. برید تېره شپه په ځایي وخت ماخوستن 9 بجې د مسیحیانو د مذهبي مراسمو په جریان کې شوی دی. پولیسو د شپې لخوا د برید سیمه کلا بنده کړې او له خلکو یې غوښتي چې له کورونو نه راوځي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی ژمنه وکړه چې د انسانانو د قاچاقبرانو په وړاندې به اقدام وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون د هغې بیړۍ د ډوبېدو په سیمه کې وکړې چې لسګونه پناه غوښتونکي پکې مړه شول. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله له سریلانکا او بنګلادیش سره د سیالیو لپاره پرون د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته روانه شوه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس د ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل، تاسو په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیز خبرونه بشري او اساسي حقوقونه اوري، خو ترې وړاندې یو راپور هغه دا چې د افغان نجونو او ښځو پر مخ د تحصیلي او تعلیمي دروازو له بندېدو سره سره یو شمیر فارغ شوي زده کوونکي شکایت کوي چې مسؤلین ورته په تعلیمي ادارو کې د تعلیمي او تحصیلي اسنادو په ورکړه کې ستونزې جوړوي. د طالبانو حکومت له واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم وځنډولې. دا چې نجونې زده کوونکي د تحصیلي اسنادو په اخیستو کې کومې ستونزې ګالي په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته ورپسې اونیز خبرونه بشري او اساسي حقوق له یاده مباسي.
زما شرور نه درم چې د موسم محرم شي او پلار میم ټول ورځ مصروف وي په وظیفه کې، وایي چې د محرم سره باید نه نوځي نو نشم کولای شهادت نامه واخلم.
د کابل د قلعه کاشف د ښوونځي له 12 ټولګي څخه فارغه شوې مرینا ده. وای دا چې اوس مهال په کور دننه د نجونو په لوړو زده کړو بندیز لګېدلی دی، اړه دا چې له هېواده بهر لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. خو په خبره دا چې د 12 ټولګي شهادت نامه نه لري، د بورسیې په کارونو کې پرمختګ نه کیږي. مرینا ازادي راډیو ته وویل،
جلکۍ بدون د محرم نه اجازه نه لري چې د شهادت نامو ریاست ته ورننه ورځي. خپله غواړم چې بهر ته لاړه شم او ټول اسنادو کې درې کلنې نمرې غواړي چې باید شهادت نامه ولري. خو دا خستل په افغانستان کې اوس بیخي پاک بند نشي کولای یعنی وای چې د محرم سره باید نه نوځي خو ډیر انجو د مشکل لري خصوصا خپل مې د مشکل لري نو نشم کولای شهادت نامه واخلم
دا په داسې حال کې د اجری طالبانو د حکومت لوري د انجونو پر زده کړو تر بندیز ورسته یو شمیر هیوادونو د افغان زده کوونکو لپاره بورسیه اعلان کړي خو د مارینا په خبره د شهادت نامو نشټون خزینه زده کوونکې له دیاقه هم محروم کړي بل خپل پانتونونو څخه فارغ شوی انجونی هم ورته ستونزې لري دوی وایي څلور کاله درس ویل دومره ورته سخت نه و لکه اوس چې د طالبان حکومت د اسنادو اخیستل ورته ستونزمن کړي دي له پانتون څخه فارغ شوی محصل رڼا ازادي ورته ویل چې د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره د کار پلاټه کیده ویلې وي خو افغان خزو ته کار نشته کوم یو که پیدا هم شي دا چې له پانتون څخه د فراغت اسناد نشي اخیستلی د کار غوښتنلیک رد شي
وظایف چې دولتي خوبند دي او درنګه خصوصي مؤسسو کې کوم وظیفه اعلان شوی دی هغه لپاره هیڅ اپلای نشم کولای ځکه چې لمړی حالت معلومات څخه سیوی غواړي بیا غو ورسته چې خپل د فراغت سند راڅخه غواړي په داسې حال کې چې لرلو حق لرم مګر سند نشم ترلاسه کولای ځکه چې نور نظام حکم هم دې صادر کړی دی
و مغختل چې طالبان د حکومت د پهنه او د لوړو زده کړو د وزارتونو د وایاندویانو سپیناوی هم د موضوع پاکله ولرو هغه د دې راپور تر خپلې دوه پوریزم پښتنې جواب نکړي خو طالبان د حکومت وایان زبی الله مجاهد ویل چې دای په دې برخه کې له جزئیاتو خبر نه دی کله چې خبر شو له ازادي رادیو سره به معلومات شریک کړي د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د اخیستل په برخه کې د زده کوونکو او محصلانو شکایتونه داسې وخت راپورته کیږي چې د رواني سه‌شنبه په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت وزیر مولوي ندا محمد ندیم ویل چې د نجونو او ښځو زده کړې تر مناسبو شرایطو منه دي او بیرته پیلېږي خو هغه دقیق وخت ونه ښود که څه هم اله وا چې د ساکل تعلیمي کال په پیل کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي خو په دې اړه تر دې دمه د طالبانو حکومت واضح څه نه دی ویلي دغه شان څو ورځې مخکې لکانه په وړاندې پانتونونه پایل شول خو دینجونو پر مخ لا هم تړلې دي
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلې نن د خځو د نړیوالې ورځې پاک خبرې کوو لمن سره میلم ماده دی او خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای نو موري وایي چې د خځو د ورځې منځل دی دوی بشري او اساسي حق دی روزو خپل میلم ماده په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ راځو خبرونې ته د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت پاک لچې په ټوله نړۍ کې د خزو د ورځې په نوم نومول شوې ده راته وغږیږي
اتم د مارچ د غوړز په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د خزو د ورځې په نوم باندې او د خزو د حقونو په دغه ورځ باندې درناوی کیږي د خزو حقونه جوتیږي د خزو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې نو اتم د مارچ دا یو نړیوال ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم چې په داخله د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي
رسو دي چې آی خزو ته د دې ورځ لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرل ایسو کنه
د خزو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې اسلامی احکامو کې د خزو حقونه جواد دی واضح دی مونږه که د خزو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره زه په فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به وستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې د ورځ ولري اما دا چې د یوې ورځ په حیث ترې نه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د خزو حقونه ته توجه ونشي او د خزو حقونه تضمین نشي کشرۍ حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي د دې توجه نشي زه فکر کوم دا بستر جفای مېرمن سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمنځو او نور حقونه ته توجه ونکو
د طالبانو پر راتګ سره ولې د مېرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کې یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی
زده کړه تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي نو د حقونو ته په کلیتوګه په پوره توګه توجه شوه ده دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي. تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې، تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انساني ټولنې باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنا چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوی ده، له تحصیل نه شوی ده، او بې تعلیمه ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. بې تعلیمه انسان د یو وړون حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه وکړي، هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یوویشتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره ده، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي. او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي، له دغه یو ستر حق نه باید محرومې نه کړي.
بله، له میرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خور نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کچه د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ په ما خبره د یو شمیر نارینه وو ته برته لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیر دي او لوړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وو.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغسې وو. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه میرمنه وي، که هغه نارینه وي، هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډېره منفي اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډېر په تکلیف وي، ډېر په ستونزو کې به وي. دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کیږي. بالاخره د دوی پخپله ژوند به هم ډېر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونه نه چې دوی لمرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې خپل میرمنو سره ښه رویه ولري، خپل میرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوی خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجود دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کیږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کیږي، یا ملامتیږي، حقونه حق ملامتیږي په ځینو مسائلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو پر رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک ترسره کوي، یو نارینه یو میرمن سره ترسره کوي سوداګري کوي. دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. کچېره عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، کیږي باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه هر شیبه هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و کله چې په کورنۍ کې تاوتریخواله یې هغه عمل دی عملات چې هم بیرون په ټولنه کې له سره خشونت وسی هم په کور کې وسره وسی طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راته وایئ چې دغه ماشومان به په راتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور و پلار یوازې جنګ و جنجال لیدلی؟
متاسفانه په دغسې یو محیط کې په دغسې یو فامیل کې کچیر یو ماشوم استر کیږي دا د دغه ماشوم سره ډیره لویه جفا ده، ډیره ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل له یوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنیو لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي او دا د دولت مسؤلیت ده، اجتماعي شکل باندې په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. که چیرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي او نارینه د خپل مېرمنه حق نه خبر نه وي او یو مېرمنه د خپل نارینه حق نه خبر نه وي او په دغسې یو محیط کې بیا ماشومان ستریږي، په دغسې یو محیط کې بې شخصیته لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي حق نه سړی د مسلې ته توجه وکړي، نو دا د دغو ماشومانو سره یوه ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیمه مېرمن، یو با تحصیله مېرمن کولی شي چې هم د خپلو حقونو ته، هم د خپلو ماشومانو حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخې ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترینه هیله لرم چې دې برخې ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي، نو دغه حقونه نه د زمونږ مسلمان خویندې نه به برخه کوي، د دې ترې دغه حق ورکي.
bale مونږ او تاسو د دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل شول یا هم په خپل مرګ باندې مړه شول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی مېرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کول هم د مېرمنو حق ګڼل کیږي. نن ورځ هماغه ورنه اخیستل شوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه مېرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې مېرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړې ده، اما کار ته ضرورت لري. هغه مېرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي، د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هر برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوصو د احکامو مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نشي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نشي؟ دغه مېرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نشي چې هغه افغان مېرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه مېرمنې تشکیلوي، که د دوی هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښولی شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوقدمندۍ تګلوری، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولی شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د قانون د اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید واړه ونه غړل شي ځکه نیمه ټولنه نیمه انساني ټولنه مېرمنې جوړوي او مېرمنه د شکول شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کې ل خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده نو کولای شي خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي کولای شي خپل اولادونه سم تربیه کې د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې په اقتصادي برخه کې هم په مادي برخه کې هم په مانوي برخه کې ونډه واخلي
bale د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وای هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي نن سبا چې زموږ bale نن سبا چې زموږ لوست د خځې په کور ناستې دي زموږ د خوانځي او ځکهونکې په کور کې دي پانتون تنجونې نسیت للی او لبلې خو دوی په دې پويږي چې دا زموږ حق دی او لمونږ نه اخیستل سوای دي ام دې لپاره ډیر زوريږي دا به د دې لامل نسی چې د وسنی نظام پر وړاندې دوی عقدایي سي
طبعا چې اوقدمندان پیدا کیږي او دغه اوقدمندان به بل اخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي دا اوقدمندان بل اخره په جرایم باندې بدلیږي د جرایمو ګراف کې د شلوړ شي د سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقی جنبه ولري یا مثلا نور خودنه ولري یا حمزه دا تکراروم د اسلامي امارات په قدرمنو مشانو باندې دغه کوم چې د برخې ته توجه وکي او پرې نګ دي چې اوقدمندي پیدا شي پرې نه دي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي ځکه د حکومت په تغییر کې د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني نو پرې نګ دي چې دغه صدمه سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي
bale چون د موږ تاسو موضوع اتم د مارچ و کراسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته آیا په کور کې د کور میرمنو ته اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده تاسو ورته منځي
یوازې اتم د مارچ نه ز خپل شخصي نظر کا زمانه پخته نو ز په دې فکر کې هم په دې کوشش کې ما چې هر ورځ می خپل د میرمن ته هغه قانوني او هغه شایي حقوقی چه واقعا حق ده انسانی حق ده شرعی حق ده قانونی حق ده آغا ورتزه ورکم زه په دې فکر کې ما چې هر ورځ لمرمن سره مې چې تعهد کړی ده په عقد نکاح کې په عقد د زواج کې په عقد واده کې چې دا ژمنه مې ور سره کړې ده په دغه ژمنه وفادار پاتې شم او ان شاء الله چې پاتې شوم نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغه سي چې ژمنه کړې ده په عقد کې هغه ژمنه ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمن ته خپل ځان سره خپل اولادونو ته دې یو ښه ژوند کولو دې خوشاله ژوند کولو زمينه برابرې کړي
bale دغه سي مناسبتي ورځ چې تاسو په کور کې مانځي د کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوي خپل بیا څومره د آرامۍ احساس سره کوي
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکر کړی زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي هر حق چې زه آزاد کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت را فکر کړی او زه د آزادۍ احساس کوم زه د یو ښه فکر احساس کوم زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمن رضایت حاصل کوم
ل خپل ځوان نمو د تاسو لپاره برخه کې میرمن ته په کور کې ارزښت ورکوي د خپل ځوان تجربو نمو د ټولنې په سطحه نارینه او طبیعت کورنۍ په سطحه دوی ته څوایه
زما مېرمن الحمدلله تحصیل لري تعلیم کړی او زه په دې باندې ډېر خوشاله یم زه په دې باندې ویاړم زما مېرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډېر خوشبخته ځان احساسوم زه هغه افغان ورونو ته دا وایل لرم او دا غاکه عمر باندې چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه به برخي نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکی او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کی دی او با شخصیت ژوند کولو دی او آرام ژوند کولو او همدارنګه دی او صمیمی ژوند کولو هغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرامي او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې په یو آرامه چاپیریال کې په یو صمیمي چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان تر شي.
بله، تاسو په خپله کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي لکه څنګه چې تاسو له خبرونه ښکاره سوله تاسې ارامه ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسې لونه نشي کوی چې مکتب ووي، دې خبرې څومره جګرخونه کړي یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زاورون کی خبره ده، زما کوچنی لور ده چې تروسه مکتب هم نه ده، اما فکال غواړم چې په خونځي کې شامل کم، اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په خونځي کې وي شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس به تعلیم دي، زه د دوی درد احساسوم، ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لومړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګه نور حقونه دي، د دې زمينه ورته مسایله کې او اوس ورته دغه زمينه مسایله اندازه دا درد احساسوم، واقعا چې دا ډیر ستر درد ده، هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محرومه وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار یې ورته نشي ورکولای، نو دا واقعا زوړون کې خبره ده او دا د یوې انسانی ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو، دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمو سره میل مواد او خصوصي پانتون دي حقوق دي پانځي استاد عبد العظيم صافي نو موري ویل چې خزو دي ورځ منزل دي دوی اساسي او بشري حق دي. تربيه مو په لاس پارو پرځ کې چي است، خوشاله او بريلي اوسئ.